سلام و خوش آمدید.
ډېر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پېښور په یو ښوونځي کې د پاکستاني طالبانو په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو شمېره چې پرون 130 کسانو لوړه شوې ده. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام درته وړاندې کوو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
سرکې دې مهمو خبرنو سرټکی. پاکستانی چرواکي وایي چې په پېښور کې دغه ښوونځي ماسره پای ته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثره ماشومان دي وژل شوي او لږ تر لږه 124 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي چې د افغانستان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنۍ له امله له 14,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له سر مرکزي سره وکتل چې د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره یو مهالوېش talking. پوره خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې په پېښور کې دغه ښوونځي ماسره پای ته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثره ماشومان دي وژل شوي او لږ تر لږه 124 تنه نور ټپیان دي. ښایي دغه ارقام تغیر وکړي. د پاکستان د پاوز ویاند اسم بجو ویل د وژل شویو 122 ماشومان او 9 د ښوونځي کارکوونکي دي. پوځي چارواکو ویل چې پر دغه ښوونځي چې د پاوز لخوا اداره کېده عملیات پای ته رسېدلي او 9 لوال پکې وشل شوې دي. پر دغه حمله چې مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو په غاړه خیسي د نړۍ یو شمیر زیات مشرانو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستانی طالبانو ویان محمد عمر خراسانی ویلي د حمله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په غاچ کې کړی دی. هغه ویلي دوی دغه پوځي ښوونځي د حمله لپاره ځکه غوره کړی وو چې حکومت د دوی کورنۍ او ښځې د حملو هدف ګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنۍ له امله له 14,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په شمال کې د دغه کمیشنري ویان فهیم همدرد ازادي راډیو ته وویل چې د بې ځایه شویو 3,000 کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې برابرې شوې او د ویش لړۍ هم پیل شوې ده.
موږ له 3,000 کورنیو سره چې 2,000 کورنۍ د نامنیو له امله بې ځایه شوې دي او 1,000 کورنۍ چې له بهر څخه هیواد ته راستنه شوې دي ورسره مرسته ترسره کوي.
د همدرد په وینا اکثره بې ځایه شوې کورنۍ په فاریاب، جوزجان، سرپل او بخ او بلخ ولایتونو پورې اړه لري. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای ناتو سره لدی چې له روسي سره ټولې اړیکې پرې کړي خو بیا هم له ماسکو غواړي چې افغان پیلوټان وروسی. سرګی لاوروف د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ناتو د اوکراین د کړکیچ په تیر بیا د کریمیا د هلغاق پر سر له دې هیواد سره همکاري چې د روسي ناتو د شورا په چوکاټ کې مخ ته تلله تعلیق کړی ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای ناتو غواړي چې له روسي سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي خو په عام حذر کې د ماسکو په وړاندې سخت ژبه کاروي. لاوروف د فرانسې له 24 ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل ناتو له روسیې سره په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې او د یو لړ نورو پروژو په ګډون ګډه همکاري درولې ده خو په پټه موږ ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو روزنې ته دوام ورکړو. ناتو له 2016 کال وروسته چې په افغانستان کې نوی ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې هغوی ته په سلا مشورې ورکولو او ملاتړ سرخي غواړي چې دې هیواد هوایي ځواک هم پیاوړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له سر مرکزي صاحب اریقات سره وکتل چې د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره یو مهالوېش ټاکي. له دغو خبرو وروسته یو فلسطیني چارواکي د کری له قوله خبر ورکړ چې وایي واشنگټن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړي چې له اسرائیل څخه غواړي چې په 2 کلونو کې له اشغال شویو سیمو ووځي. یو بل پریکړه لیک چې د فرانسې لخوا ترتیب شوی د سولې نهایی موافقې ته د رسیدو لپاره دوه کاله ضرب العجل ټاکي، خو په هغه کې یادونه نه ده شوې چې اسرائیل دې له لاندې کړیو سیمو ووسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ پاریس په هوایي ډګر کې د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د دغه پریکړې لیک پر جزئیاتو خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اجازه به ورنه کړي نور د خبرو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي چې د اسرائیل د امنیت په اړه روغه جوړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما به د روانې اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر ماسکو نوي بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس دغه اعلان پرون په واشنگټن کې وکړ. د امریکا کانګرس د دسمبر په 13مه د یو قانون مسوده تصویب کړه چې د روسیې د دفاعي او انرژي پر سکتورونو نویو بندیزونو لګولو ته اجازه ورکوي. په نویو بندیزونو کې د روسیې د وسلو پر صادراتو او د تیلو په پرمختللو پروژو پر پانګونې بندیزونه هم شامل دي. د کانګرس لخوا په تصویب شوې مسوده کې دغه راز اوکراین پوځ د 3.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د ټانک او زغروالو وسایلو ضد وسلو مهماتو او اکتشافي بي پیلوټ الوتکو په ګډون د دفاعي وسایلو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې، خو له تخنیکي پلوه هغه اجباري نه ده. سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه د کیف غوښتنې ته چې له واشنگټن نه جنګي مرسته غوښتي د نه ځواب ورکړی دی. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل روسیا په وروستیو ورځو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه معاصر اقدامات کړي، خو یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې په روسیې د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو هدف دا دی چې روسیا اړ کړي چې په اوکراین کې له مداخلې لاس واخلي. او په یمن کې شیعه یاغي وسلوال وایي چې پرون د پلازمینې صنعا په جنوب کې په دو موټر بم چاودنو کې د ښوونځي لږ تر لږه 15 زده کوونکي او لاس وسلوال وژل شوي دي. د نجونو د ښوونځي د زده کوونکو د سپرلۍ دغه بس د وسلوالو د یوې غونډۍ په خوا کې تیرېده چې پرې چاودنه وشوه. شیعه وسلوالو په دې وروستیو کې پوځي چټک پرمختګونه کړي او د پلازمینې په ګډون یو شمېر مهم ستراتیژیک ښارونه نیولي دي. د خبرنو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې په پیښور کې پر یو خوندزي د وسلوالو طالبانو د برید د پیښې د قربانیانو شمیره له 140 واوخته. د دې حمله په وړاندې له هرې خوا د کرکې او غندنې پیغامونه راځي چې یو پکې د سولې د نوبل د جایزې د سګنې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ده.
په پیښور په سکول کې چې کومه ظالمانه واقع وشوه پای کې ډیر شي ماشومان خپل ځانونه وبیلل، مور پلار ډیر قربانیان ورکړي او د دې واقعې مکمل مذمت کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په افغانستان کې د پردیو نیابتي جګړه به ختمه کړي.
موږ د چا د جنگ میدان نه یو، چا ته د نیابتي جنگ اجازه نه ورکړو. په دې باندې باید ټول پوه شي.
د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره اقدامات مهم بللې دي. او امریکایي څارنوالان غواړي له هغو لیکونو څخه چې د اسامه بن لادن له کوره موندل شوي د القاعده شبکې د یو بل غړي په محاکمه کې د اسنادو په توګه کار واخلي. نور موضوعات هم لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. اوریدو ته را سره اوسئ. پاموکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې. د دې حمله په نتیجه کې د چارواکو په وینا د مړو شمیره 141 تنو ته پورته شوې. د پاکستان د پوځ وایاندوی چې په وژل شویو کې 122 زده کوونکي او د ښوونځي 9 عمله شامل دي. لبلې خوا روغتیایي چارواکي وایي چې په روغتونونو کې اوس هم ډېر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې د یو شمېر روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د پوستر ادارې لاندې پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید پای ته رسېدلی چې په نتیجه کې الکتر لګه یو سل یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د چهارشنبې په شپه په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سې شنبې په ورځ سهار د وسلوالو طالبانو لخوا پر آرمي پبلک سکول برید تر نهه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد چې په نتیجه کې د یو سل دوه دېرش زده کوونکو په ګډون یو سل یو څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل یوویشت نور ټپیان دي چې په روغتونونو کې تر درمل نلاندې دي. د باجوا په وینا په وژل شوو کې د ښوونځي د سرمالمې په ګډون د عملې نهه تنه هم شامل دي چې وسلوالو په ډزو ویشتلي دي. نوموړي همداراز وویل چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاکستاني پوځ نهه کماندو هم ټپیان شوي چې د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. وسلوالو پاکستانی طالبانو د سې شنبې په ورځ سهار د پېښور په اورسک روډ کې پر یو ښوونځي چې د پاکستاني پوځ لخوا اداره کېږي په داسې حال کې برید وکړ چې نظامي یونیفارم یې اغوستی او په ښوونځي کې موجود شاوخوا پنځه سوه تنه زده کوونکي یرغمل کړل. د پاکستانی پوځ ویان چې په پېښور کې خبریالانو ته د برید په اړه تفصیلات ورکول د پېښې د تلفاتو په اړه وویل په دې برید کې یو سل دوه دېرش ماشومان او د ښوونځي د عملیې نهه تنه وژل شوي او همداراز یو سل یوویشت زده کوونکي ټپیان شوي چې دا مهال په لیډ ریډنګ او سی ایم ایچ روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. آسم باجوا زیاته کړه چې له پوست سره په نښته کې و ترهګر وژل شوي او په خبره چې هغوی له ځان سره ډېره زیاته وسله او مهمات هم راوړي وو. د باجوا په خبره د وسلوالو مړي د پوست په ولکه کې دي پېژنګلوی شوې ده او دا هم معلومه شوې چې هغوی د کومې ډلې خلک دي. بلخوا د پېښور د لیډ ریډنګ روغتون ویان جمیل شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روغتون کې دا مهال څلور څلوېښت ټپیان د درملنې لاندې دي چې دا تو ټپیان روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د پېښور پر ښوونځي د برید مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی او دا یې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون ښودلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو برید غندلی او دا یې وحشتناک فعل بللی دی. دا یادونې وړ ده چې نواز شریف نن په پېښور کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو بیړنی ټولګوندیزه غونډه رابللې سو په روانو حالاتو سره وغږیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پېښور کې پر ورسک روډ پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو د حملې د پېښې د قربانیانو شمېره له یو سلو څلوېښتو لوړه شوې ده. چارواکو همداراز د ازادۍ راډیو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر ټپیان په روغتونونو کې دي او د ځینو حالت یې نازک دی. تر اوسه هم دا ویره شته چې ښایي د تلفاتو شمېره تر دې هم لوړه لاړه شي. د پېښور پر دې ښوونځي برید د نړۍ د زیات شمېر مشرانو لخوا چې د افغانستان او د هند مشران هم پکې شامل و غندل شوې ده. خو د سولې د نوبل د سګنې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی هم دا حمله په کلکه غندلې ده. ملالی یوسفزی په یو بیان کې چې متن یې او آواز یې د ازادۍ راډیو په ادرس راستولی داسې ویلی دي
په پېښور په سکول کې چې کومه ظالمانه واقع وشوه پای کې ډېر شي ماشومان خپل ځانونه وبیلل، مور پلار ډېرې قربانیانې ورکړې، استادان خپل ځانونه وبیلل. مونږ د هغوی سره د غم اظهار کوو، د افسوس اظهار ورسره کوو او د دې واقعې مکمل مذمت کوو. اوس مونږ له پکار ده چې را یوځای شو. انټرنیشنل کمیونټي، زموږ لیډران، زموږ ټولې پارټیانې، پوره خلک را یوځای شي او د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې دي یوځای ودرېږي او مونږ دې د دې لپاره یوځای ودرېږو چې هر یو ماشوم د دې حفاظت میلاو شي او هر یو ماشوم چې دی هغه ته مکمل سیکیورټی او سیفټی میلاو شي.
د سولې د نوبل د سګنې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی و چې د پېښور د ورسک روټ پر ښوونځي د پرونۍ حملې غندنه کوله. په کوټه کې لسګونه ځوانان د پوهنتونونو او د ښوونځیو زده کوونکي بیګا مخام په پېښور کې پر د ښوونځي د برید په ضد د شمو په بلولو سره یو په پټه خوله احتجاج وکاو. دوی د پاکستان له صدر اعظم او ولسمشر څخه وغوښتل چې نور دغه وحشت پای ته ورسوي. په دې احتجاج کې شاملو څو ځوانانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل سره په مرکو کې وویل
جانگیر خان ډیر سخت او ډیر خوفناک واقعیا سوی ده د پاکستان په تاریخ کې ترنن بم زمدارنګ واقعیا نه سوی چې په یو وار باندې 126 کشنیان دي مطلب زما په داسې باندې سر نه خلاصي چې یو د دشتګردي دارنګ واقعیا اوسي یو دارنګ مجلس اوسي هغه باندې د دا کشنیان معصومانو د چا سره غسر څه کار دي کوي یو څوک دارنګ چم کوي دشتګردي کوي یو سیکټرین کلینګ وي قبل شي وي مطلب کشنای خو دارنګ ذاتی زمشتي جنریشن دي زمشتي نسل کوشش کدارنګ کیږي نو د دې موږ ډیر په سخت الفاظو کې د دې مزمت کو اور ما سره غ الفاظ نسته چې زه د دې سونه سخت زموږ په جوړو باندې په کورو کې هر مور هر د پداګر پاکستان نه د ګر دنیا په اخ کې د ګر خلک دا ټیم ډیر سخت خوابه دي چې دارنګ د کشنی سره د کشنیان سره څنګه دارنګ واقع کیږي د دې وزب ډیر په سخت الفاظو کې ما سره غ الفاظ نسته چې زه د دې مزمت وکم
زمانم ریمه غدی دا انساني او ډیر زیات درندګي سوی د دې انتیانسته او د دې مجرڅو مزمت وکړو دا بالکل ډیر کم دی او د دې وزیر اعظم سره صدر صاحب سره موږ د اپیل دی چې دا چې دا درندګي پر موږ بند کی درڅو درڅو بس موږ کشنیان مریض موږ مشران ممری او د شرګردی پر موږ ختمه کی
منوم اسرائیل امن دی زه په 9 کلاس کې ما سټ مری سکول دی پکند کې دی دا خوده شکر نه دی کړی بای چې دا دغه ونی ولڅ ډیر بد کار کړی دی دا مسومان زانو نه ولاړو هغه سبق تعلیم د پاره زید تل دیر الله چې موږ زه خوشاله خبر نه بس ونه خو دم شته بم دغه راول بی چې دا رقم چې مونږ ته کې نه دا ته وته به خنه کې په دې دا خو شکر نه دی چې دی ما دیم رکی پر دا ټایم بعد کې چې کارو سی بیا دی راځي
په کوټه کې یو شمیر ځوانانو چې د پېښور حمله غندله په پېښور کې پرون شپږو وسلوالو پاکستانی طالبانو د ورسک روډ پر د خوندزي حمله وکړه چې اوس معلومیږي چې د تلفاتو شمیره چې اکثریت ماشومان دي له یو څلوېښتو کسانو اوښتي او لسګونه نور هم ټپیان دي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
راځي اوس جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي
زیات شمیر لویدیس ورسپونو په پیښور کې په یو خوانځي کې چې د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي د سې شمې د ورځې تروریستي حمله په اړه مضمونونه خبره کړي یو شمیر نور ورسپونو د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې په اړه مضمونونه خبره کړي انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورسپونو د پیښور د تروریستي حمله په اړه لیکلي د طالبانو یو ځان وژن کړل د سې شمې په ورځ د پیښور په یو خوانځي حمله وکړه د کوچنیانو په ګډون لسګونه کسانو وژل ورسپونو لیکي د طالبانو یو وایند ویلي چې دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په غوښته کړې ده فاینانشل ټایمز ورسپونو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې راخلي چې وایي دا یو ملي غمیزه ده چې د وحشیانو لخوا رامنځته شوې ده په خوانځي کې کوچنیان و دا زما او د پاکستان د ولس غم دی فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان د تروریستي حمله چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي نړیواله ټولنې سمدستي وغندله ورسپونه لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونه اندېښنه لري چې وسلوال ممکن نورې حملې هم وکړي یو امنیتي چارواکي ورسپونه ته ویلي طالبانو دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پوز د عملیاتو په انتخاب کې کړې ده او دا پیغام ورکوي چې دوی ممکن ټپیان شوي وي خو د حملو او جګړو توان لري فاینانشل ټایمز د پاکستان د پوز د متقاعد جنرال محمود دورانی خبره هم راخسته شوی د وسلوالو له حملو څخه د خونځیو په څیر هدفونو ساتنه ډیره ګرانه ده دا ډول حمله ممکن تر هغه وخت روان وي چې د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو ترمنځ همکاري په حیرانوونکي ډول زیاته شي سٹار ان سٹرایپ پنانو رسپانی د افغانستان د کونړ ولایت دنګا مرسوالی کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې په اړه مضمون خور کړي او په برخه کې راغلي په دنګام ولسوالۍ کې د یک شمې په ورځ هغه مهال جګړه پیل شوه چې وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان په ملګرتیا په دې ولسوالۍ حمله وکړه او جګړه لا هم دوام لري ورسپونې د کونړ ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خلی خبرې راخستې چې وایي د دنګام جګړه کې لږ تر لږه شاوخوا 2000 وسلوالو ګډون کړي او په سلګونو رضاکارانو د حکومتي ځواکونو مرستې ته دنګلې دي سٹار ان سٹرایپ ورسپونې د سید خلی له خولې لیکلي افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه 13 تنه وسلوال وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي په وژل شو او ټپیانو کې زیات شمېر پاکستانیان هم شامل دي
زمږ غږله ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد د کومچا د جنگ میدان نه دی او نه بچاته د اجازه ورکړي چې له افغانستانه د یوې نیابتي جګړې ډګر جوړ کړي ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ د پکتیکا د یاخیلو د پیښې د قربانیانو او زیانمنو سره د خواخوږۍ لپاره د دې ولایت مرکز ته تللی و، د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سولې د خبرو بلنه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې نه د دې هیواد د کوم چا د جنگ میدان دی او نه به چا ته د دې اجازه ورکړي چې افغانستان څخه د نیابتي جګړې ډګر جوړ کړي. ولسمشر اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ د یو ملکي او پوځي پلاوي په ملتیا د یحیی خیر د پیښې د قربانیانو او زیانمنو سره د خواخوږۍ په مخه د پکتیکا مرکز خرنې ته تللی و، د یاد ولایت د قومونو او خلکو په غونډه کې وویل چې پوځي چارواکو ته یې دنده سپارلې چې امنیتي تدابیر باید یوازې کابل پورې محدود نه وي.
موږ د چا د جنګ میدان نه یو، چا ته د نیابتي جنګ اجازه نه ورکوو. په دې باندې باید ټول پوه شي. نو دلته باید پوه شو او اول هدایت مې امنیتي قواو ته جنرال صاحب کېناستلی، لوی درستی صاحب کېناستلی، نور ته به کابل کې ځان نه ایستاروو، پکتیکا به خوندي کوو.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې په جنگ هیڅ ستونزه او غمیزه نه حلیږي. د یو ځل بیا د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې باید ورور وژنې روانې جګړې ته د خبرو لارې حل پیدا شي.
هغه ستونزه، هغه غمیزه چې په خبرو حل کیږي په توپک نه حل کیږي. راسه چې توپک ته روزه ورکړو او د خبرو د دقت په اساس باندې د وطن ستونزې حل کړو. دا وطن د جرګو وطن ده، دا وطن د مرکو وطن ده، دا وطن د شریعت وطن ده. په دې چوکاټ کې به انشاءالله تعالی حل کوو.
ډاکټر اشرف غنی د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل چې خلک په حکومتوالۍ کې بدلون غواړي او دوی به ژر تر ژره د ښې حکومتوالۍ لپاره مناسب بدلون راولي. د یادونې وړ ده، درې اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د غیبی خیلو کلي د والیبال په میدان کې ځانمرګی برید شوی و چې پکې خواوشا شپېته ملکي وګړي مړه او تر سلو پورې نور ټپیان شوي ول. که څه هم د پیښې وروسته د افغان حکومت چارواکو د یحیی خیل د پیښې د قربانیانو سره د مرستو ژمنې کړې وې، خو د پیښې د قربانیانو یو شمېر خپلوانو رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد یې د کوم چا د جنگ میدان نه دی او دای به چاته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې یا افغانستان د نیابتي جګړې ډګر جوړ کړي. په پکتیکا کې پاتې کیږو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
بله، په پکتیکا کې پاتې کیږو. د ازادۍ رادیو خبریال داوود تپان له سیمې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. د پکتیکا ولایت د دولسمو ټولګیو یو شمیر فارغان وایي چې دوی پریکړه کړې چې د سکل به د کانکور په امتحان کې ګډون نه کوي. دوی د کانکور په ازموینه کې ګډون د خاصو دلایلو او خاصو اعتراضونو له وجې تحریم کړی. خپل خبریال داود تپان نه پوښتنه کوي چې د ځوانانو سره خبرې کړې راته وبوي چې د دوی اعتراض څه دی. تپان صاحب،
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د پکتیکا ولایت یو شمېر ځوانانو چې د دولسمو ټولګیو فارغین دي په ډله ییزه توګه دوی پریکړه کړې ده. دوی پریکړې ته رسېدلې دي تر څو پورې مرکزي دولت یا مرکزی حکومت په ولایت کې د ولایتي ادارې چارواکي بدل نه کی او دوی د فساد په وړاندې مبارزه پیل نه سي او دوی غوښتنو ته چې دوی لرلې دي پرونی دا پریکړه کړې وسته. او افغان ولسمشر ته هم خپل پریکړه رسولې ده چې تر هغه پورې چې دوی خبرو ته د عمل جامه ورونه غوندل شي تر هغه پورې بدوی په کانکور ازمینه کې برخه نه اخلي. دوی وايي پکتیکا یو وروسته پاتې ولایت دی، تر اوسه پورې پکې پانتون فعالیت په نوم فعالیت لري، پانتون نشته. پانتون کې کوم محصلین دي هغوی د درسي محیط نه لري یا د زده کړو ځایونه نه لري. او که ډېر کله دوی په کانکور ازمینه کې برخه اخیستې ده په ایغوړ پانځه ته چې دوی انتخاب کړي هغه ته نه دي بریالي شوي او حکومت لازمه توجه نه ورته کړي. په دغو غوښتنو سره دوی ویلي دي سرغو پورې مرکزی دولت دوی غغوان نه وری دوی با په کانکور ازمنه کې ګډون نه کوي بلې تکلسه
نو تپان صاحب د چارواکو له خوا نه دوی ته څه اطمینان ورکړل شوی کنه دی ورکړل شوی موږ ستاسو یو بل راپور مو هم درلود چې په هغه کې د ځینو نورو مؤسسو او عام خلک ځینو نورو مؤسسو کارکونکي او عام خلک په پکتیکا کې له حکومت بدلون غواړي د سیمه ایزو چارواکو بدلول غواړي دا اعتراضات په کوم حد کې دي د هغې ته چې اوس را رسیدلی چې د دولسمو ټولګیو فارغان اعتراض کوي نو آیا په نورو برخو کې په نورو دولتي ادارو او مؤسساتو کې هم د سیمه ایزو چارواکو په وړاندې دا ډول اعتراضونه شته
تیره ورځ قومي مخور رو هم د افغان ولسمشر اشرف غني د ورتک سره سم په پکتیکا کې په مظاهرو ځکه لاس پورې کړی وو چې دوی ویل چې ولایتي ادارې هغه مخور یا قومي مشران چې د ولایتي ادارې سره په فساد کې ښکېل دي یا ورسره مداخله لري هغوی ور بللي وو او د نورو خلکو مخه یې ډب کړی وو چې هغه د پکتیکا ستونزې ولسمشر ته بیان کړي په سلګونه کسان راوتلي وو او لارې کوڅو کې مظاهرې کولې دا خلک په پرله پسې ډول همدا غوښتل نه کوي چې ولایتي اداره کې باید جدي تغییر راشي که تر هغو پورې تغییر نه راغلی دوی به هم د خپلو اعتراضاتو ته دوام ورکوي د محصلینو یا د دغو ځوانانو دولسم ټولګی فارغ ځوانانو د اعتراضونو په داسې حال کې راپورته کېږي چې تېره ورځ د قومي مشرانو او د پکتیکا د اوسېدونکو ګډ مظاهرې روانې وې او دوی ویلي دي چې چېرته تغییر را نشي په مجموعي ډول د معارف ستونزې دوی یادوي او د ولایتي ادارې ستونزې یادوي د روغتیا ریاست ستونزې یادوي چې په دې ادارو کې دوی د تېر دیارلس کلونو راهیسې په دورېږي او هېڅ ډول فعالیت نه ویني مونږ هڅه وکړه چې د دولتي چارواکو نظر ترلاسه کړو د ځوانانو د اعتراض په اړه خو تر اوسه پورې هیچا ځواب نه دی ورکړی او ټلیفونونه نه اخلي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې د پکتیکا د دولسمو ټولګیو د پکتیکا د لیسو د دولسمو ټولګیو د فارغانو د اعتراض جزئیات اورول دا زده کوونکي یا د ښوونځیو دا فارغان اعتراض لري پر سیمه ایزو چارواکو اوای تر هغه پورې چې سیمه ایز چارواکي بدل نشي او یا دوی ته ضمانت ورنکړل شي نو دوی به د کانکور په ازموینه کې ګډون ونه کړي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل غنی په هیواد کې د روغتیايي خدماتو پر پراختیا ټینګار کړی او ویل دي چې حکومت باید د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي میرمن غنی په هیواد کې د قابلو کمښت یو جدي ستونزه وبلله او لنړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د قابلو د زده کړې او شمیر په زیاتېدو کې مرسته وکړي په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نامنیو د زیاتېدو له کبله یو شمېر ولایتونه له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
سره لدی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا لپاره ډېرې هڅې سوي خو د معیاري روغتیايي خدماتو کمښت بیا هم یو جدي ستونزه شمېرل کیږي د افغانستان په څلور درس ولایتونو کې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي او د قابلو او ډاکټرانو د شمیر ډیرول د افغانستان د لومړنۍ میرمنې بیبی ګل غنی عمده غوښتنې هم دي میرمن غنی چې د سه شنبې په ورځ د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنې ومې کنګرې ته وینا کوله د روغتیايي خدماتو پر پراختیا ټینګار وکړ
توجه به صحت مدار باید از اولویت های کشور ما باشد
د میندو روغتیا ته پاملرنه باید زمنګ د هیواد لومړیتوب وي اوس مهال زمنګ نه ولایتونه هیڅ کافي روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري هله منه يم چې زمنګ همکاران د میندو ماشومانو د روغتي وځي د خکیدو لپاره کار وکړي تر څو د میندو او ماشومانو د مړینې څخه مخنیوي وشي
په عین حال کې میرمن غنی ټینګار وکړ چې د عامې روغتیا وزارت باید د میندو او ماشومانو لمړینې څخه د مخنیوي لپاره خپل روغتیايي خدمات لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ډیرو ولایتونو کې د نامنیو له امله نسي کولای چې خپل روغتیايي خدمات ورسوي د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم وویل چې دا محل په نهو ولایتونو کې د نامنیو له امله قابلي او ډاکټران د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره وجود نه لري. د نهو ولایتونو چې تر یادونه سوې متاسفانه چې زموږ په دې ولایتونو کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات نه لرو او په دې هر ولایت کې یو د نسایي او ولادي دفتر لرو. دې ټول علتونه نام نه دي. زموږ ډاکټران نه غواړي چې دغو ولایتونو ته لاړ سي. حتی موږ دغو ډاکټرانو ته د مرکز په نسبت دوه نیم برابر حقوق هم په نظر کې نیولي، خو بیا هم دغو ناامنه ولایتونو ته له تللو ډډه کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر یوه حده توانېدلي چې د قابلو د شمیر په زیاتېدو سره د مور او ماشوم د مړینې څخه مخنیوی وکړي، خو ټینګار کوي چې اوس هم د هېواد د میندو د مړینې تر ټولو لویه شمېره لري. هلمند، پکتیا، زابل او ارزګان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات کم یا هم په صفر حساب دي.
د سهار 8:30 شوې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او همدارس نور راپورونه خبرو، خو له هغه مخکې مرزیه احمدزی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پېښور کې دغه خوندزي ماسره پای ته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثرې ماشومان دي وژل شوي او لږ تر لږه 124 نور ټپیان دي. د نړۍ یو شمېر زیاتو مشرانو سخت عکس العمل د دې پېښې په اړه څرګند کړی. د پاکستاني طالبانو ویان محمد عمر خراسانی ویلي د حملې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په غچ کې کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنۍ له امله له 1400 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو سره له دې چې له روسیې سره یې ټولې اړیکې پرې کړې، نو بیا هم له ماسکو غواړي چې افغان پیلوټان وروسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې لستر مرکچی صاحب اریقات سره وکتل چې د اسرایلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره یو مهال ویش ټاکي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما باید د رواني اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر ماسکو نوي بندیزونه لګوي. او په یمن کې شیعه یاخي وسله وال وایي چې پرون د پلازمینې سنا په جنوب کې په دو موټر بم چاودنو کې د کونځي لږ تر لږه 15 زده کوونکي او لاس وسله وال ووژل شول.
د ازادي راډیو خبرونه اوریدل. افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو په هدف نوې هڅې پیل کړې. د دې وزارت چارواکو پرون د تشدد د کمولو په هدف د جوړ شوي درې ورځني کانفرنس په پیل کې وویل چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. په عین حال کې د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو لپاره باید یو ستراتیژي جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه ساپۍ پر راپور کې واوري.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله د ښځو چارو وزارت په دې هڅه کې ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یو شمېر نورو ادارو په مرسته د سې شنبې په ورځ درې ورځنی کانفرنس پیل کړ چې هدف یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړل دي. دغه کانفرنس په داسې حال کې پیلېږي چې روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ګراف د تېر کال په پرتله یو څه کم ښکاري. د ښځو چارو سرپرست مژگان مصطفوي په دې اړه وویل په 1992 کال کې 15000 او 1400 قضیې او د روان کال په تو میاشتو یعنی د اقرب د میاشتې تر وروستۍ پورې تقریبا 2500 قضیې د ښځو چارو وزارت ته مراجعه کړې. اکثره د ښځو قتل او وهل ټکول جوړوي چې دا یو لویه ستونزه ده. په دې کانفرنس کې حکومتي چارواکو، د بشري حقونو استازو، د علماو شورا غړیو، د پوهنتون استادانو او د مدني ټولنو یو شمېر غړیو ګډون کړی و. د ښځو چارو وزارت چارواکو ویل چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو، عامه پوهاوي او د دې ستونزې د مخنیوي د حل په لارو چارو خبرې کیږي. خو د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي غونډې ته په وینا کې ویل سره له دې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره یو کړنلاره موجوده ده، خو په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي.
محو خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره لازمه ده چې و اساسي ستراتیژي له درې عمده کړنو سره ترتیب سي. که غواړو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او افغانستان یو اسلامي، عقلاني او انساني ټولنه کړو چې نور په ټولنه کې تاوتریخوالی نه وي، نو لازمه ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو اساسي ستراتیژي جوړه او ترتیب سي.
د واده لپاره د قانوني عمر تر پوره کېدو مخکې د نجونو ودول، جنسي تیری وهل، ټکول د بدن د غړیو پرې کول او په ځینو مواردو کې د ښځو وژل د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډولونه دي. خو یو شمېر افغان مېرمنې له افغان حکومت او له بېلابېلو دولتي ادارو غواړي سو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي او هغو کسانو ته سزا ورکړي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
زمون غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو جریاناتو او حوادثو په اړه راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او همداراز مرکې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. د پېښور پر ورسک روډ د وسلوالو د حملې په اړه چې له 140 زیات ماشومان پکې ووژل شول، که تاسو هم څه نظر لرئ نو د ازادي راډیو د اس ام اس په 813 شمېره چې د افغان بي سیم نمبر ده، په دې باندې تاسو اس ام اس کولای شئ، له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېره لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلی چې د انسان او بشر سره دومره ظلم لکه په دانګام او پیښور کې چې د ماشومانو وژل دي، دا مې سخت ځوروي. د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلی، اول خو د پیښور برید غندم او وروسته دا وایم چې پاکستان به ښایي د افغانستان درد احساس کړی وي. شاه اشرف بلوڅ لیکلی له اورزګان څخه چې دای د پیښور حمله غندي او له ولسمشر اشرف غني څخه یې هیله داده چې د دې پیښې څخه دا درس واخلي چې جنگ په افغانستان کې هم د حل لاره نه ده او په هر ډول چې وي باید سوله راوستل شي. او جانان نورزی له نیمروز څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د پیښور په پیښه سخت خپه یم او اوس باید پښتانه په دې پوه شي چې یو څوک د دوی ختمول غواړي. زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. هغو امریکایي څارنوالانو چې د تروریستي فعالیتونو پر یوه دوسیه کار کوي له مسؤول قاضي څخه اجازه غوښتي چې له هغو لیکونو څخه چې د اسامه بن لادن پر کور په حمله کې موندل شوي د سند په توګه کار واخلي. دا څارنوالان د تروریزم په تور د ابو انس الليبي پر محاکمه کار کوي چې تیر کال په لیبیا کې نیول شوی. اسوشیټډ پرس خبری اژانس لیکي د نیویارک د فدرال محکمې قاضي تر اوسه څارنوالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بن لادن په کور کې موندل شوي لیکونه د ابو انس الليبي پر ضد د اسنادو په توګه محکمې ته وړاندې کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې واوري.
د اسوسییټډ پرس خبری اژانس وایي چې د نیویارک د فدرالي محکمې قاضي تر اوسه څارنوالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د اوسامه بن لادن په کور کې موندل شوي لیکونه د ابو انس الليبي پر ضد د اسنادو په توګه محکمې ته وړاندې کړي. ابو انس الليبي تیر کال د ترابلس په ښار کې ونیول شو او بیا امریکا ته ولېږدول شو. د 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په چادونو کې د لاس درلودو په تور محاکمه کیږي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو کې هغه مهال 240 تنه ووژل شو چې زیاتې امریکایانو الليبي په محکمه کې د بیګناهۍ ادعا کړې ده. حکومت غواړي چې هغه شپږ لیکونه چې د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ لیکل شوي او د اسامه بن لادن له کوره موندل شوي د محاکمې بهیر ته وړاندې شي. د الليبي وکیل په دې اړه لاڅن دی ویلي، خو اسوسییټډ پرس وایي څارنوالان باور لري چې د اسامه بن لادن په کور کې شپږ لیکونه موندل شوي چې دوی په خپله الليبي لیکلي او ثابتوي چې الليبي د القاعده شبکې فعال غړی وو. په دې لیکونو کې څرګنده شوی چې الليبي اتکاله په ایران کې تیر کړی دی. څارنوالان وایي چې دا لیکونه د دې څرګند ثبوت دی چې القاعده شبکې د امریکایانو د وژلو لپاره بمونه ایښودل او ابو انس الليبي د دې شبکې یو نړیوال غړی وو. د امریکا حکومت وای لدی لیکونو څخه په یو کې چې ابو انس الليبي اسامه بن لادن ته لیکلی ویل شوی چې خدای دی وکړي چې ډیر ژر د اسلام د اسلامي دولت او جهاد تر بیرغ لاندې در سره یو ځای سم. څارنوالو نو ویل چې د امریکا حکومت هم دراز غواړي چې څلور نور لیکونه چې د اسامه بن لادن لومړی مرستیال په القاعده شبکه کې د فعالیت د دوام پړه ابو انس الليبي ته لیکلي محکمې ته وړاندې کړي. الليبي چې اته کاله په ایران کې بندي وو په خپلو لیکونو کې اسامه بن لادن ته ویلي چې د هغه د حالت پړه اندېښنه لري. څارنوالو نو ویلي چې په 1989 میلادي کال کې د القاعده غړی شو او د بم جوړولو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو د جعلي پاسپورټونو د جوړولو او وسلو د استعمال په روزنیزو پروګرامونو کې زده کړې کړې دي. خود څارنوالانو په وینا الليبي ویلي چې د ده هدف د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د رژیم ړنګول وو او د امریکایانو د وژلو نیت یې نه درلود.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سحر لو د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د ماخام په او بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر او پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د دواړو راډیوګانو یعنی د ازادي غږ د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په پرله پسې ډول په څلرشتو ساعتونو کې واوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام له وړاندې کولو مخکې د دې خبرونې وروستي مطلب ته پام وکړئ. امریکا په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر مسکو د نویو بندیزونو د لاګولو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما به په دوه درې ورځو کې هغه قانون توشیح کړي چې کانګرس تصویب کړی او د روسیې پر دفاعي او د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوري اس نوري اوروي.
سپینمانی وای ولسمشر باراک اوباما به د رواني اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسي د کړوړو په خاطر پر موسکو نوي بندیزونه لګوي. د سپینمانی وایان جوش ارنست دغه اعلان پرون په واشنگتن کې وکړ. د امریکا کانګرس د دسمبر په 14 د یو قانون مسوده تصویب کړه چې د روسي د دفاعي او انرژي پر سکتورونو نوي بندیزونه لګولو ته اجازه ورکوي. په نوي بندیزونو کې د روسي د وسلو پر صادراتو او د تیلو په پرمختللو پروژو کې پر پانګونې بندیزونه هم شامل دي. د کانګرس لخوا په تصویب شوې مسوده کې د غراز د اوکراین په واسطه د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک او زغروالو وسایلو ضد وسلو مهماتو او اکتشافي بي پيلوټ الوتکو په ګډون د دفاعي وسایلو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې ده. خو له تخنیکي پلوه هغه اجباري نه ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه د کیف غوښتنې ته چې له واشنگتن یې جنګي مرسته غوښتې د نه ځواب ورکړی دی. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه معاصر اقدامات کړي، خو یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې پر روسیې د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو هدف دا دی چې روسیه اړه کړي چې په اوکراین کې له مداخلې لاس واخلي. کیری په لندن کې خبرالانو ته وویل چې لویدیځ نه غواړي د روسیې خلکو ته زیان ورسوي. موږ نه غواړو چې په دې کې د روسیې خلک ضرر وویني. دا زموږ هدف نه دی. زموږ هیڅ اقدام په ځانګړي ډول خلک نه دی په نښه کړي، خو دا درسته ده چې دغو اقداماتو البته هغو انتخابونو چې حکومت کړي پر دوی هم اغیز کړی او دا موږ درکولی شو. کیری وویل هیله مند ده چې د اوکراین د کړکیچ په اړه له روسیې سره د دوی خبرې پرمختګ وکړي او زیاته کړي چې واشنگتن د روسیې د روبلو د ارزښت کمیدل هم له نږدې تعقیبوي. کیری وویل د روسیې روبل خپل ارزښت ځکه له لاسه ورکړی چې له یوې خوا د دې هیواد پر اقتصاد د لویدیځ لګول شویو بندیزونو اغیز کړی او له بلې خوا هم په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیه رالویدلې ده. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې په دې خبرې تاکید وکړ چې د دې انګیرنې لپاره چې د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو هدف د موسکو د رژیم بدلول دي ډېر قوي دلایل شته. سرګی لاورف د فرانسې د څلورشتم تلویزیونی چینل سره په خبرو کې دغه راز دا ومنل چې دغه بندیزونو روسیا زیانمنه کړي، خو زیاته کړه چې دای دا په یقین ویلی شي چې روسیا بل دغه حالت نه یوازې ووزي بلکې نور به هم قوي شي.
آزادي او اوریدونکي
السلام علیکم،
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي. دوی دغه پیغامونه په تیر ورځو کې د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړې ده. په دغه پیغامونو کې اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کړې، اداري فساد یې لوی ستونزه بللې او یا یې هم خپلې تعلیمي ستونزې په دغه پیغامونو کې بیان کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو په اړه خبرې کوي. د دوی نور پیغامونه پر نورو مسایلو دي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې خبريږي.
د پکتیا د تمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما با پښتون دی لوړ پړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ د سیمو بو پاکستان ته وایي کور می ځان ته وایي نو موږ خو دا سیمه څخه هیڅ کومه ګټه ورته نه کړه. دا سیمه څخه پاکستان ګټه ورته کړه. زموږ د تمکنه ولسوالۍ سره نږدې کومه سیمه ده د لږ ولسوالۍ او د تمکنه ولسوالۍ ترمن سیمه د سروې خلیفون یو ځای ده. دلته سیمه چې دا لوی ده، دلته منطقه آزاد ده. په دې ځای کې مخکې هم لوړپور مقامات ویلي چې دلته به یو د اوبو لپاره بند جوړ شي ترڅو نږدې ولسوالۍ او دا سیمو ته کلي بانډو ته باید بجلی جوړ شي. نه پوهېږو چې دا ولې دا بند جوړ نه شو، چا پیسې وخوړلې، ملکونه وخوړلې، علت څه دی؟ نه دا بند جوړ شو او نه موږ کومه ګټه ته واخیسته. د سیمو باسي پاکستان نه دي، پاکستان ګټه ترې پورته کړه. دا بند اداز کی جوړیږي خو د لوتی ته چروا کې راشه غونډه کوي چې په تاسو باندې موږ بند جوړ کو، تاسو باندې سرک په کونه سرک ته شو نه بند جوړ شو او نو کوم دی بیا رواني نور کارونه تر سره شول. اسی بس دی چې کومي ویناوي کې یاست تشریفاتي بڼه لري، نور کوم رسمي بڼه نه لري. ډیره توجه دی لوړپوړو مقامات غواړم دا بند دی جوړ شي. سرکونه خراب دي، پلچا کې ګنښ وستین دي، امدادي نور کوم ستونزې یاست نشته. مهمه ستونزه لري، مهمه ستونزه دولت توجه نکوي. کله چې مهم وستون ته دولت توجه نکوي نو ځکه خلک هم په دولت څخه راضي نه دي. راضي به نه شي کله دولت د بیا رواني کړون ته پرمختیا ورکړي. دولت ها شته کړون ته چې هغه سرمایدار خلک دي، هغه ځای کې کوم ضرورت نه دي، هغه ځای کې ضرورت دولت دي توجه نه ورته کوي. کوم توجه چې کوي هغه تشریفاتي بڼه لري.
زمو زمان د بادغیس ولایت غرماچ ولسوالۍ د قرایولي د سیمې سره ستاسو په تماس کې یم. موږ د سړک ته ډېر مجبوریت لرو، موږ سړک خامه دی، موږ مشکلات لرو، کلینیکونه نه لرو. موږ د محترم رئیس جمهور اشرف غنی ته دا خواهش لرو چې د موږ سړک الغی سړک وترخی او موږ ته یو کلینیک پاک په قرایولي کې وسره.
ما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته چې دلته جلالآباد ښار کې یو شرکت و د مریو په پلودلو دا چایسان داسې یو شرکت جاري دغه ورکلی او دا جواز ورکلی او داسې نور حکومت کې هم دغسې نو هغه تقریبا چې 50,000 یا 30,000 خلکو دا پیسې خلکو سره خرڅ کوي، غواګانې خرڅې کړې وي او د کابل اډې لاندې دویمه کوڅه کې دلته شرکت صاحب او سړي دا پیسې غونډې وي وړلې 5,000 روپۍ امانت په شکل اغوستلې او زر یې ورکولې. مخکې 9,000 وي. خواهش کوو دغه کوو چې په دې باندې ډېر جدي زر غواړو کې د غونډ غریبانانو کونډو رونډو پیسې وي او دا به ډېر پان عابد په نامو یو شرکت و چې هغه ویوړلې. نو زمونږ دا خواهش دی چې کسان یو اته کسان نیولي کارمندان یې باید چې دغه پرېنیدي دغه ته حتمن پته لګېږي چې دا کم جو د چا جو دلته به ترونه زامن وي، ځمکه به مال دی چې مطلب دغه ضرب کې هر ټکې او د خلکو سره پیسې ورکړي. دا تقریبا
اشرف غنی صاحب ته ووایه ژر تر ژره دغه والیان، دا ولسوالان، دا قمندانان، دا جاهیان، دا د اوبو مامورین، دا ټول ژر تر ژره بدل کړ. خلک ډېر د سره په تکلیف کې خلک آزاد دي.
مونږ په تکا کې ښوونځي نه لرو او مونږ د حکومت نه غواړو چې مونږ ته باید ښوونځي راشي، مقاله شي او پوهې ته ډېره پاملرنه وشي. السلام.
ما د هلمند ولایت زحمت درکړی دی. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. نو موږ د پاکستان څخه مهاجر راغلي تقریبا په هلمند ولایت کې 400 کسې 400 کسې. نو زموږ امتحانونه یې واړوله، سږ کال واغوښتله وه کابل ته. په کابل کې نو موږ نشو کولی چې د جنرالزموږ خپل امتحان هلته وکړو. نو زما دا خواهشانه دغه کوم چې موږ ته بېرته زموږ امتحان راواړې وه هلمند ولایت ته. نو موږ نشو کولی چې هلته کابل ته ولاړ شو امتحان ورکړو. موږ امتحان باید په هلمند ولایت کې شي. زما دا خواهش دی.
روزګان ولایت چیرې د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. کوم چې اشرف غنی احمد جد ته موږ د دوم پړاو د رنج کولو لپاره چې دی د دوم پړاو د رنج کولو لپاره کانګرس ته ویل چې موږ دغه ستا خواهش لرو او چې زموږ د روزګان په ولایت کې چې ټوله مکتبونه داسې ټوله شاته پاته چې که ټوله ماشومان ټوله د پاوتونه هېڅ نه پاوتون جوړ شو نه کلینیکې جوړ شو، موږ د اشرف غنی احمد جد ته دغه خواهش لرو چې دی د روزګان ولایت له خپل اسکاک وکړي او روزګان ولایت ته خپل لک په حق سره ورسوي.
محبوب الله دادا یم د پکتیا ولایت څخه راځه افغانانو ورونو چې نور علم حاصل کړو تر څو له روانو بدبختیو نجات پیدا کړو. راځه نور د پردیو په اشاره خپل هیواد نه ورانو، راځه چې خپل راتلونکي نسل د پوهې په ګاڼه سنگار کړو. نور موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي. زمونږ د هیواد ډېرې خویندې د پردیو دکانو مخې ته د سوال په خاطر همدغه جنگ کې نوالې، ډېر ماشومان یتیمان او د پردیو غلامان کړل، ډېر افغانان یې مایوب او ډېر یې تر خاورو لاندې کړل. ګټه چا وکړه؟ هغه چا چې د دغو جنګونو طرحه یې جوړه کړې وه او خپل شوم اهداف یې درلودل. افغانانو وروڼو، په هیچا مه غولېږئ، بس علم وکړئ، تعلیم وکړئ تر څو له روانو بدبختیو خلاص شو. کنه زمونږ دښمن مونږ ته تل په مورچل کې ناست دی او زمونږ د تباهۍ فکر کوي.
لغمان ولایت څخه ډېر فون پولیس کوي د سالور د شولایت څخه یو د لغمان ولایت حسابيږي له اشرف غنی او خواهش غواړو چې زموږ په لغمان کې یو فانتون دی د نوم یې شفا ده او د شفا ماسلم له سالور د شولایت څخه دام یو ولایت حتمی حسابيږي. اشرف غنی دا عادت اول فکر نه کوي. زموږ فیس 2000 افغانۍ ده او د 2000 افغانۍ په څنګ په یو جاکټه د ډاکټري 2000 او کالداري راغلي. اشرف غنی دا څخه دا اله کو چې دا شخصي ده دولتي کې او یا یو غټ بند کی. وسلام
جاوید کندار کندکی لیوای گارت خبر کوم د تنظیم اش کی چې ماشو ماشینو منی دی اخیستی ګورډی وو ګورډی به کمل اسه د ګورډی وو اسه ګرځي اشم را اسه ګرځي کله شي سب نه راکی چای نه راکی.
زه دوه کا ترمن اسادلا روزګان ولایت پولیس ولایت ولسوالۍ کې تا د څېر مندرې سره په تماس کې زه دا غوښتنه لرم دا خواهش کوم چې د روزګان په ولایت کې ریفون ولسوالۍ کې د امنیت کې ډېر سخت امنیت او نو زه د کمانډانانو او د ولسوالانو سره دا خواهش لرم د ټول مشران سره د اشرف غنی احمد سره د ډاکټر عبدالله الله سره د ټول سره دا خواهش د روزګان په ولایت کې چوریا پولیس والی کی درار سفر د پولیس سره نه راته کمالی پولیس کی اهم بیا فهمن کی دی تمنیا کی دی کرشن پولیس کی ټول تا خپل ارته پر با سره کی دی منګر
اوی نه دا خو دی پر ځان باندې چوریا پولیس والی کی د سره سره دی خامه دی.
د کندهار له شهر څخه خبره کوم. زه د کندهار د شهر د شورم واغم او خو د دوه کاله مخه په زابل ولایت کې مرسکله نو بندو شرکتونه او کوم د مرسکل ایجنسی چې دا ډېر ښه چلېدلې ډېر د خرید ځینې کړی اوس د دوه کاله کې په زابل ولایت کې غیر قانوني مرسکلان قمندانو باندې بند کړي دي. موږ کوم شرکتونه ایجنسی چې دي دا په نیمګړي پاتې دي. موږ د جمهور رئیس اشرف غنی څخه دا په ټینګه توقع لرو چې زابل خلک ډېر په مشکل کې دي. دا کوم شرکت
پیغام پریدم بایچ مسلسل نصر شی طول افغان ورونو طول افغان مسلمانان منگا دا ہیل دا خاص کر دا افغان چارواکی سره کغواړی اب افغانستان کې امنیت راشي او امنیت ټینګ شي اول ضروری او ډېر لازمی خبره دا ده چې پاکستان دغه سکه او دغه کلدارې چې افغانستان کې مکمل بند نه شي. افغانستان کې سوونو کلونو به امن را نه شي چې هر چا حکومت راشي او دا مشرقي خلک مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مستعمره دی پاکستان. دا ولایتونه د مستعمره دی پاکستان دي. کلدارې چلیږي، غر کې هم چلیږي، سمک هم چلیږي، بازار کې هم، رسمي دفترونو کې، حتی ته مشرقي ننګرهار لغمان کنو نورستان کې داسې خلک شته چې معاش اخلي او دولتي مامورین دي د فتن هغه بدلې کې او کلدارې کې معاملات د پاکستان ټول هغه رسم و رواج و ثقافت کلتور دی پاکستان دلتا خورد و دغه سیستم چلیږي.
ما تطیل و از مره پنوم دی شرزاد و نسواله پتو بکرنده دی گنه نوله دی بندی دی پا باگرام که او دغه تاسو لوی مقام در پیغام تم به پیغام و رسوه دا بره دغه تا غیزه پخپل پا غزنی که مل یما او لاس می زخمی دی و پا شدیده جګړه کې خود شوې ما په دغه وطن نه خپل وینې ته کړې دا مونږه پاک خلک یو او د وطن سره محبت لرو او دغه چې دی ګناه خلک په دې وطن مهم خلک هغه خلک جوړیږي کړی
زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغاو ته خبره کوم دغه بندیان د پخوا د تاریخ د اولس کاله یو سړی راغلی دی بارکزای دی د اخترخان د بازار دی دغه سړی ما ته وویل ول دغه شی بندیان دی چې په دغه کې بندیان او په تاجکستان کې دغه د څخه د سپاتو سو په ترمز کې چې یو تر دی نوم یې ترمز دی انو د غزای څخه 1500 دانی راوړه کابل ته اوباله غزای څخه کابل ته راوړه دغه کابل څخه خدای پاک فرمایي فضل وکړي یا نور دینی مسلمانان ورونو کومه کراکي زرا الله سوما اشرف غنی احمد زای باچار زمر دغه څخه د لور چارواکو څخه ما دا خواهش دی چې دغه بندیانو معلومات اتمی وزلوري وکړي
مستیان دغه دی چې ورور په پولیسي کې موږ واته زره بنديانی دا ټول وروسته ټول افغانستان کې دا واته ټول ولایتي کې آزاد اکثر کوکنار کړل کیږي او د تمو دي غراوري فلنداري په دغه باندې ګیر کړی مې شل شل کار کیدل راکې ورو دي پښتني دي د تمو دي تیر در بازار او غادر مو افغان سرګردان دي مو په شل د دغه وخت څخه چې د موږ سره زغه و چې په دغه ورو کې آزاد راځو زندہ
باد او بالکل زندہ باد او آزاد راځو د تا تم شرزاد ولسوالی د کنډی کلی نه شپې حکومت نیولی دی وړی دی باګرام کې بندي دی او بې ګناه دی او زه پخپله په اردو کې یم ماخیل اسمین زخمی دی جاوید نمین دی او د کاد نمبر مې 609 دی او دغه مونږ دښمني ده مونږ د دې خلکو سره دښمني ده او خلکو حکومت ته شیطاني کوي په دروغو باندې چې ما سب زور ته مونږ نه رسیږي بس شیطاني کوي دا طالبانو کې دا دی واغ دي
ورشه او پښتنه باندې نه وو چې د نن راول د خجالو ورسره د حکیم آباد په هیواګان کې د وسلام به ستره هغه سم
یم غوښتنه له اشرف غنی نه دغه د او له ملا محمد مر نه دغه غوښتنه ده چې دواړه سره کېنی په یو اسلامي یواد کې سره کېنی روغ جوړو کې د شی یو خاصه حکومت جوړ کې لکه د سعودي غونته د سعودي څومره خاصه حکومت ټول خارجانو انزاو سره کړی ده په خپل منځ کې نه سره جنګیږي سم حکومت ده هغه رقم حکومت جوړ کې دی خدای په لیاز نور د وطن جوړ کې په دې خونه کېږي چې تاسو سره باندې جنګونه ما چې ودی دي کور او غریب په خپل منځ کې سره وازنی په دې رقم کو وطن نه جوړیږي
نو د لاسر د آزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم چې دلته د ټلیفون خدمات ډیر بند شوي دي. د یو د سلام خطا دي دلته ودرې سلام سمکات معنا کار وکي او روښان او د سن سوال خدي چې په اړه کار وکي دلته ټلیفوني خدمات واره دي.
د کریم درنګان اله ته چاښو د ولسوالۍ څخه د تر په تماس کې مزما دا پیغام دی چې موږ ته خدي راوړل او چې موږ په وطن کې خدي نه نسته. السلام علیکم.
مهمه د زابل ولایت د خبري کوم د ازادي رادیو له ګرانو کارکونکو څخه دا غواړم چې د سلام افغان ټلیکام یا سلام چې مکات تاسو ته شمیره تعاله کې او د خبرونو یا ساز مالی خبري اعلان وکړم باندې موږ ډېر خوشاله سو او د تر موږ په ځای کې سلام کاټ کوي نو موږ به ان شاء الله تعالی تاسو ته هر ځله په اړه راپور کوو.
الرحمن احسان رئیس نه اوخلنه کوو چې آیا خپل ولسوالۍ ولسوالی خوا کې بازارو کې هلته لابراتوار فعال دی. کشمون لرې ساحه دی بازار ته لابراتوار فعال نه دی. د ملاریا په ځای مورکې دوا ورکوي مورکې په ځای ملاریا دوا ورکوي. آیا دا زموږ مشکل تاسو لاړ نه خان
موږ په یو ایت مجد کې هېڅ چېرې وختم نه څه غواړه دی نه په نن مریض بوتې بېرته مو راځي شی دغه په برابر باندې موږ ته یو ښه ډاکټر راواستلو چې موږ علاج دلته مو شي موږ سترګا وهو موږ کوو پاکستان ته نه شو دیواره
د ورځګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه زه حکیم الله خبره کوم. دا زموږ کلینیک چې دی او ډاکټران ډېر بې پروايي کوي. اکثره وخت دی پر چاو یا پر ورکو تیاری هر چې نه چورسي یا مریض ورسي به شنه دوی فشار علاوه ته پرته ودا خراب ده پس هم ورته وای چې هغه فشار هم لوړي د مخسر مخامخ شي د فشار او بره دا چې نه فقاری هم چې له خبر ما ته کوي لګلا نو زه فشار چاته وګورم زه فشار په یو ځم دا زموږ خبرې موږ ډیر خلک یې دلته دا موږ خبرې به نور مقامات ورسيږي چې د صحت عامه وزارت ورسي چې دا جواب ولسوالي د عامه روغتیا او کلینیک ده خپل توجه ډیر واړوي چې سم مقتران یا دوه تلفونه چې نو سم د بدل کې نور واسطي چې نه د مورکې او ماینات کولای شي او نه د بشي ماینات کولای شي ګرو په ورکو یا په چاو تیر کې نو موږ دا پیغام به وی اډیس خلرو خدای دې وکړي چې دا ازادي راډیو د لوړ مقامات ورورته ورسوي
ورستی اوریدونکو په خپل سیمه کې پر روغتیاي ستونزو خبرې کولې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې ټولو پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې پر اتلونکو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامن
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5